سلام نو وخت بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غواکیست مخکې درته چې خبرونه مطلب تلاشو خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجیه نشته. د طالبانو له مشر څخه غوښتل چې د افغان ښځو نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي ځکه چې دې کار ته هیڅ پلمه نشته. عباس ستانکزی د څرګندونې پرون د خوست ولایت په یوه دیني مدرسه کې په وینا کې وکړې. د غونډې ګډونوالو ته وویل چې د ښځو نجونو د زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ دلیل او شرعي توجیه نشته او په ضمني ډول یې دا بندیز د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده شخصي نظر وبله. طالبانو د 2020 کال په اګست کې وقت در رسید ورسته لش پیغام ټولګي پورته انجونی لزدا کړ په تدریج منع کړی او په پایله کې ویل چې دا بندیز په موقتی بي خو اوس په دې اړه چې د انجونو خوانځي به تر کله بند وي یا ولی بندي څه نه وای. د طالبان د ستري محکمې اداري مرسل عبدالملک حقانی چې دی په پلاوی په مشر ایران ته تللی دی د هیواد له چارواکو څخه د افغانانو د نمونو لست غوښتي چې د اعدام حکم صادر شوی دی. د طالبانو د ستري محکمې نن یکشنبې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالملک حقانی او د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو مرسل کاظم غریب آبادی د افغانانو د اعدام پر بدیل چارو خبرې کړي چې په ایران کې په اعدام محکوم شوی دی. عبدالملک حقانی د جمعې په ورځ دی په پلاوی په مشر ایران ته لاړ. د طالبانو د ستري محکمې په خبر پانه کې راغلی چې عبدالملک حقانی له کاظم غریب آبادی سره په کتنه کې د دې قضوی همکاري پر پیوړتیا ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ آتشه وای په تیر دوه کلونو کې د ایران او کابل ترمن سوداګری اړیکو پر لاپسی وده کړی ده. د ایران د دولتي خبری اجانس ایرنا د راپور له مخې حسن روستایی پرون په ویل چې په 2023 کال کې د دواړو ودونو د سوداګری تبادلو اندازه د وړم کال پرتله نږدې 3% زیاته شوې ده. حسن روسی هم در از ویل چې افغانستان په 2023 کال کې ایران څخه د څه باندې 3 میلیارد او 1.3 میلیون ډالر واردات کړی دي. همدا چې په 2022 کال کې ایران افغانستان ته 2 میلیارد او 1.4 میلیون ډالر صادرات لرل، خو د دې په مقابل کې افغانستان په 2023 کال کې ایران ته 4.5 میلیون ډالر صادرات لرل چې د 2023 کال پرتله 9 میلیون ډالر زیاتوالی پکې راغلی دی. اسرائیل ایران کړه اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطی ډلې حماسره په غزه کې اوربند د ځای وخت له 15 دقیقو څخه پیل شو دی. دا ځان د مسله خو د خوشی شوی ورغمل د نوملړ په تر لسکول کې د ځان له کبله درې ساعته نه وخت پیل شو. د دې ځان په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونه کې اته کسان وژل شو دي او 15 نور ټپین شو دي. حماس د غزه د تخنیکی دلایلو پیچلو مدني شرایطو لمل بللی وو او روسي د دریو خوشی شوی اسرائیل خزنمونه اخباره کړل. وروسته خبرم دا چې سوسه تمخ کلی دی چې په متحده ایالاتونو کې ټیک ټاک پر اپلیکیشن رسی بندیز نافذ شي. ټیک ټاک په خپل د امریکایي کارکونکو لاسرسی دی اپ ته بند کړ. د متحده ایالاتونو سترې محکمې د جمعې په ورځ د مرغومې پاتې وشتمه یو قانون تایید کړ چې له مخې که د دې اپلیکیشن مورنۍ یا اصلي شبکه تر یکشنبې پورې ونه پورل شي فعالیت به په امریکا کې بند شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه دی radio.com کې اوریدلای شي. له طالبانو د زده کوونکو نجونو غوښتنې
خان ټول یو نظر ووسی او یو هم هدف ته چې تاسو د افغان نجونو په مخ باندې د تعلیم تحصیل دروازې خلاص کړي.
ننګرهار کې د رکشاو زیاتوالي خلک له ستونزو سره مخ کړي دي او پر کونړ سیند د اوبو برېښنا د بندونو جوړې دي غوښتنې.
او ار حکومت چې راغله دا وادي کړي دي چې باید دغه بند جوړ شي. متاسفانه چې تر اوسه پورې یو حکومت هم نه دی کامیاب شوی چې دغه پروژه باندې کار وکړي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبان حکومت بارانوی چارو وزارت مرسیل د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز مخالفت وکړ. شیر محمد عباس ستانکزی تازه خوست کې ویغونډې ته ویلي چې دوی په کومه لاره چې روان دي د طبیعت خبره ده نه د شریعت. نوموړي مخکې هم په دې اړه ورته څرګندونې کړې دي. پورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي له روان وضعیت نه هیلې دي او د طالبان حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی یو ځل بیا د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز پر موضوع نیوکه وکړه او دا یې د ټولنې له نیمه قشر سره بې عدالتي وبلله. نوموړي د شنبه په ورځ د جنوري په 13مه نیټه په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې پر خپلو مشرانو غږ وکړ څو د زده کړو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه غونډې ته په وینا کې چې یو شمېر کورنیو رسنیو یې ویډیوګانې خپرې کړې دي زیاته کړې،
بل ټوله نړۍ له موږ سره نن همدغه مشکل باندې اخته، همدغه انتقاد موږ باندې کوي، موږ کومه لار چې روان یو دا زموږ د طبیعت خبره نه ده.
ښاغلی ستانکزي دغه راز ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ته کومه پلمه نشته او نه هم کومه پلمه پیدا کېدای شي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم مای له روان وضعیته ناهیلې دي او د طالبانو حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. له دوی څخه یوه چې پوهنتون ته له تګ بې برخې شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
په دې هیله یم چې طالبان ټول بیا یو نظر ووسي او یو سم هدف وټاکي تر څو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاصې کړي.
له ښوونځي راګرځول شوې یو زده کوونکي بهر هم ازادي راډیو ته وویل:
یو کس نشی کولای په هواد کې دومره لوی تغییر راولي تر سوچ نور کسان د دې له نظر څخه ملاتړ ونکړي. مونږ دا تمنو شو کولای چې په هواد کې به کوم بدلون راشي.
د یادونه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباسستانګزي مخکې هم ورته څرګندونې کړې دي، خو د نوموړي دا تازه څرګندونې داسې مهال دي چې د جنوري په 11 او 12 نیټه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه په یوې نړیوالې غونډه کې هم په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز وغندل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر کار او نورو سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د بندیزونو سربیره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو او ان په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نړیوالو له دې عمله په پله پسې توګه د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي او دوی یې د میرمنو په وړاندې له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړي، خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل ټول جایز حقونه ورکړي دي. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د نړیوالې غونډې جوړوونکي د سعودي عرب نادولتي ادارې رابطې العالم اسلامي مشر وایي په اسلام کې د نجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي.
د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز مخالفت وکړ. شیر محمد عباسستانګزي تازه خوست کې غونډې ته ویلي چې دوی په کومه لار چې روان دي د طبیعت خبره ده نه د شریعت. پر همدې موضوع سره د ښځو د حقونو فعال غلی روګل افغان وصل شوی ده. سلامونه غلی افغان، وخت په خیر. کړه ته وایي چې د زده کړو په تړاو د طالبان خپل منځي اختلافات په کومه کچه کې دي؟
سلامونه نیکی تاسیس اوریدونکو ته نیکی وړاندې کوم. دا پراګنده افکار تفکر چې یو حکومتي یا دولتي ستراتیژي او پلان په تعلیمي لحاظ وجود ونه لري، دا مافریتونه نه لري. یو فرد دی چې خپله هم عالی رتبه چارواکی د امارت اسلامي د حکومت د حاکمانو او حکومتداری دی، د پراګنده خبرې کوي چې د علم دروازې خلاصې کوي. دا څه معنا لري؟ اصلا دا جمله هیڅ مفهوم نه لري. مهمه دا ده چې دوی خو به ناستی لري، د کابینې ناستی به وجود لري. په دې مسله دا ډیر اهمه ده، سرنوشت د افغانستان د خلکو په خاص ډول د ښځو دی. وختي چې د دوی پالیسي په دې زمينه کې دومره پیش پای افتاده اظهاراتی چې موږ د سرزو حق ورکړی دي، څه معنا لري دا ورکړی دي؟ دومره بې مفهومه جمله ده چې موږ ورکړی د شریعت په چوکاټ کې، دا څه معنا لري؟ هیڅ اصلا مفهوم نه لري. او مطبوعات هم دا مسله ترکی چې دی وایي موږ د شریعت په چوکاټ کې ورکړی، دا د چارواکو څخه پوښتنه وکولی سي چې ورکړی څه مفهوم لري؟ تاسو مسؤل د دې ملت یاستئ چې په فتح سره راغلي یاست. تاسو په خبره دلته حاکمیت ژغوي او لا قانون لا مشروع حکومتداری کوي. موږ ستاسو پالیسیانې معلومې نه دي، ستاسو قانوني چوکاټ معلوم نه دي. او پراګنده ځانو ته کمپاین کوه، نظریات څرګندوي، دا په هیڅ وجه نه مؤثر دي، نه مؤثریت لري، نه دا د سرنوشت د ټاکلو لپاره لارې جوړولای شي. بناءً طالبان د هغه پروژې په اساس چې د دوی شتون دی هغه تګلار تعقیبوي د افغانستان یو لا مشروع لا
بله.
قانون جزیره ایجاد دی چې فقط د دوی د هجمونو کې وادرو بس سره تبادل نظر چې ترکر سونه راغله سونه ولاړه د امسایګانو منطقه به وایي څومره ترګر په افغانستان کې دي دوی به وایي موږ نه لرو. بس دا د دوی هغه ورځني سیاست او پالیسي ده چې
اوس هغه افغان که راوګرځي ګو د همدغو خبرو په اغیزمنتیا باندې چې په کراتو د ښاغلي شیرمحمد عباس سنګزي له لورې دغه مسله مطرح سوې ده، آیا دا به د طالبانو پر مشر باندې اغیز پرېږدي؟
ولا موږ په ډېر کښته اخته یو په دې مسله کې. زما نظر باور وکړي زه ډېر مې نارامه کېږم چې دغه سوال ته جواب وکړم. شیرمحمد ستانکزی د قطر په پروسه کې خاص رول درلودی او هم په اوس سیاسي معین د افغانستان د خارجي سیاست ده ونه کولای سوی چې په دا کابینه کې یو ګروپ جوړ کړي او دا گروپ فشار راوړي پر ایبت الله صاحب باندې چې دا مسله نه د وشتمې پیړۍ سره مطابقت کوي، نه د عصر زمان سره، او نه په شپږمه پیړۍ کې چا مکتب وجود درلودی چې د مکتب دروازه دې تړلې وي، او یا کم امر او حدیث یا سری حکم وجود لري په اسلامي احکامو کې د قرآن په د نصوصو په اساس باندې چې موږ وکولای سو مکتب خلاص کړه مکتب بند کړه. دا مسله دوی خپل په مابینځو کې باید تره کې
بله.
دا یو کس مسؤلیت نه لري دا ځان ته
لري، یعنی اغلی افغان دلته څومره ښایي غلط استفاده کېږي، حال دا چې که دا د طبیعت خبره کېدلی سي د شریعت نه، بیا نو دلته شریعت نه غلط استفاده نه کېږي؟
دوی په اوږدو کې د تاریخ دغه د علما تر عنوان لاندې د شریعت او فقه د دوی د افکارو په اساس منځته راغلې ده، او د سوء استفاده د الهي احکامو څخه کوي. دا په جمع کې په کمال د تاسف د پروسه په 1400 کال کې را روانه ده. دا حل لاره نه ده درلودلې چې دا اوسنی کانفرنس چې په 12 د جنوري په اسلام آباد کې دایر سو جهید لوړ رتبه د فقه د اسلامي فقه د اکاډمي په سطح علما وجود درلودله. هغه ما ته درې ټکي ډېر اهم و چې څوک خپل د فکر
هغه افغان په لنډو کې کراته وایي چې په څومره وخت کې به ممکن په لنډ وخت کې د دې اجازه ورکړي نجونو ته چې هغوی د بیا د ښوونځیو ته ولاړ شي که نه؟
اغلی احمد زی، دا مسله د نن سبا مسله نه ده. دا باید دائم الخمر حل د اساس او بنیاد خسی. دا نه ده چې نن دروازه خلاصه کړه نو زه به چې نن دروازه خلاصه کړي. انصاب چیز د یو انسان د یو ماشوم د رشد او انکشاف او تکامل او ابتکار او خلاقیت باعث نیسي، او هغه ته توپک ورزده کړي یوازې هغه دروازه چې بنده یې بهتره ده. مهمه دا ده چې زما نظر که څوک غواړي او زه خپل نظر ورکوم، ما اساسي حل د لاره په اسلامي تفکر کې باید په جمع کې د لوړو علماو په چوکاټ کې چې دغه د ام ډبلیو ایل دی او آی ایس
وای سی مننه
باید حل شي.
ډېره زیاته مننه اغلی افغان ژوندی سي. مننه درنو اوریدونکو د ښځو د حقونو فعال اغلی روګل افغان چې موږ سره مرکه وکړه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
طالبان د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت د سلنګونو په ګډون په شپږو ولایتونو کې پلازمینې کابل او نورو ولایتونو سره د لوی لارو د تړل کېدو خبره کړې ده. د وزارت وین محمد اشرف اخشناس نن غرمه مهال په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې یادې لارې د واورې د شدید ورښت له امله بندې شي، خو په خبرې د ورځې په جریان کې به ځینې لارې بیرته پرانستل شي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له تېرې شپې راهیسې شدید ورښتونه سوي چې له امله یې آن لوی لارې بندې کړي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن یکشنبه غرمه مهال د جنوري په 19 په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د واورې د شدید ورښت له امله د سالنګونو په ګډون د هیواد یو شمېر لویې لارې د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د سالنګونو د مسیر یو موټر چلوونکي موبین د دغو لارو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ په شمالي سالنګ کې فعلا وضعیت ډیر خراب دی، توپان دی، سرکونه واورو نیولي، اصلا موټر ترې وتلی نشي.
ښاغلی حق شناس زیاته کړې چې د سالنګونو په ګډون د غور کابل او غور هرات او د غوک او د بند بایان مسیرونه د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. دغه شان نوموړي ویلي چې د غزني ولایت د مالستان، کوهستان، اجرستان او ناور ولسوالیو نښلوونکي سړکونه او د بامیانو، دایکندي، میدان وردګو او فاریاب ولایتونو لویې لارې هم د واورې د ورښت له امله د ترافیکو پر مخ په موقته ډول تړل سوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت بیان ویلي چې د یاد وزارت ولایتي پرسونل او قراردادي شرکتونه د واورو پاکولو او لارو پرانیستلو ته هڅې کوي. نوموړي دا هم ویلي چې د ورځې په لړ کې به ځینې تړل سوي لارې بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل سي. ښاغلی حقشناس په تخار، بدخشان، پنجشیر، کابل، ارزګان، کندوز، نورستان او سمنګان ولایتونو کې هم د واورې د تیز ورښت خبره کړې ده. خو د ځینو ولایتونو اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې د دغه ول شدید ورښتونو لپاره لوړاندې د یو منظم پلان او سیستم د نشتون له امله هر ځل ورښت کې پر مخ لوی او وړې لارې تړل کیږي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د غور ولایت یو اوسیدونکي د نوم نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
راي کې ولایت غور به ولایت همجوار وصل میکنه و کوتل به نام کوتل بکک وجود داره.
دلته غور چې له نور ولایتونو سره نخلي یو لار د بګک کوتل په نوم ده. لبد مرغدالاره هر ځل واورو کې تړل کیږي چې ونې هم دوام کوي. هغه پل چې هرات او غور سره نخلوي د هغلو ویجاړي دوه وروسته اوس ټول خوراکي توکي او ټول دالتیا وړ مواد له کابل غور ته راوړل کیږي چې اوس د همدې بکک کوتل د تړل کېدو له امله هیڅ ډول اسانتیاو ته لاسرسی نه لرو. دا له 15 کال کیږي چې زموږ دا دوه مهمې لوی لارې نه دي جوړې شوې او خلک له زخت زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي.
د بامیان ولایت د پنجاب ولسوالۍ اوسیدونکي نصیر هم ازادي راډیو ته وویل:
دا دوه ورځې چې دلته شدیدن واوره ووري، کابل ته لوی مواصلاتي او دلته مرکز ته د ولسوالیو لارې تړل شوي. دلته خلک بند پاتې دي، خصوصا څوک چې ناروغان لري له ګڼو ستونزو سره مخ دي، نشي کولای خپل ناروغان تر روغتونونو ورسوي. له مسؤلینو مغوښتنه ده چې ژر تر ژره دې لارې پرانیزي.
د افغانان او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي داسې مهال درمسته سویو ستونزو له امله شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو له ازادي راډیو سره خبرو کې او دغه شان د ټولګټو چارو وزارت ویاند په خپل ایکس پاڼه له خلکو غوښتي چې پر تړل سویو مسیرونو د موقت وخت لپاره تګ راتک بند کړي او یا د هم له ځانونو سره اړین لومړني وسایل ولري. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د مخکنۍ وړاندوینو له مخې سګنای زمای په د تیرو څو کلونو په پرتله سوړ او ورښتونه به هم پکې ډیر وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې اوربان چې ټاکل شوی و نن په ځای وخت د سهار په 3 بجې نفذ شي، درې ساعته په ځنډ پیل شو. اسرائیل په دې منځ کې پر غزې بمباری ته دوام کړ او وی ویل چې حماس له موافقې سره سم د لومړیو دریو تنو چې باید خوشي شي د نمونو لست نه دی ورسپارل شوی، خو حماس ویل چې د ځینو ستونزو له کبله دا کار په وخت ونه کړلی شو. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطي ډلې حماس سره په غزه کې اوربند ځایي وخت له 11 بجو 15 دقیقو څخه پیل شوی دی. دا ځنډ د حماس لخوا د خوشي شویو یرغملو د نوم لړ په ترلاسه کولو کې د ځنډ له کبله 3 ساعته نه وخت پیل شو. د دې ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. حماس د غزن د تخنیکی دلایلو پیچلو میدانی شرایطو له عمله بللی او روسته د دریو خوششویو اسرائیلی شزون مونخ پارکل. د دې توافق لمخې د 23 ورځو په موده کې به د درې دېرش اسرائیلي یرغملو د خوشي کېدو په بدل کې سلګونه فلسطیني بندیان د اسرائیل زندانونو څخه خوشي کړی شي. ټاکل شوی و چې د غزې په ترنګه کې 15 میاشتنۍ جګړه د یکشنبې په ورځ د سهار په 8:30 بجو بنده او اوربند ټینګ شي، خو د اسرائیلي پوځ ویان دانیل هاګاری د سهار په 8:30 بجو یوې خبري ناستې ته وویل چې د بنیامین نتانیاهو په امر اوربند نه عملي کېږي، ځکه چې د حماس افراطي ډلې توافق مات کړی او تر دې دمه د هغو یرغملو د نمونو لیست چې ټاکل شوی و نن یې خوشي کړي نه دی وړاندې کړی. د اسرائیلی ورسپانې یت یوت اهرونوت د راپور لمخې حماس ویلي چې د یرغمل شویو کسانو د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ په میدان کې د تخنیکي ستونزو له امله دی. دې ډلې زیاته کړې چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د حماس یو غړي مخکې ویلي و چې د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ د دې لپاره راغلی چې یرغمل شوي اسرائیلیان باید لومړی خوندي ځای ته بیول شي. ټاکل شوی و چې حماس د شنبې په ورځ د مازیګر په 4 بجې د لومړیو درو کسانو چې باید خوشي کړي د نومونو لیست وړاندې کړي. مخکې ویل شوي و چې درې اسرائیلي یرغمل چې ملکي ښځې دي د ماسپښین په 4 بجو خوشي کېږي او د اسرائیل خاورې ته د هغوی تر انتقال وروسته به له نوي زیات فلسطیني بندیان خوشي شي. د اسرائیل پوز ویان د یکشنبې په سهار ټینګار وکاوه چې تر هغه وخته چې حماس د هغو یرغمل شویو کسانو نوم لړ چې د هغوی پر خوشي کولو توافق شوی وړاندې نکړي اسرائیل به اور بند و نکړي او د پوز عملیات به دوام ولري. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیلي تلویزیونونو د راپورونو له مخې په هغه شیبه کې چې باید اور بند نافذ شوی وای پر غزې هوایي بریدونو دوام وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د نن ورځې له سهار څخه له هغو سیمو څخه شاتګ پیل کړی دی چې د فلسطینی وګړو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ننګرهار مرکز جلال آباد خاریو شمیر ستودونکو وایي په دې ښار کې د رکشاو زیاتوالی او ډېرې ګڼو ګڼې لستون سره مخ کړي دي، خو د دې ښار ځینې نور ستودونکو بیا رکشا د ښاري ترانسپورت په برخه کې ګټوره بولي او وایي چې خلکو ته یې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دغه شان یو شمیر ځوانان هم وایي دوی ته یې د یوې مړې ډوډۍ د ګټلو زمینه برابر کړې ده. نور جزئیات د اکرام الاکرام په راپور کې.
د ننګرهار مرکز جلال آباد خار چې خای یو شمیر کسانی د ریکشو د خار په نوم هم یاد کړی، ځکه د دې خبره ل انسانانو په کې ریکشاوی ډېرې تر سترګو کیږي. دا کوچنی ترانسپورتي وسیله خای د ډیرو کورنیو د روزي ګټلو وسیله وي، اسانه او ارزانه هم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیوزلی او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوې، د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو وایي سره له دې چې خار کوچنی او ریکشاوې پکې له حد ډېرې دي، خو د دوی په خبره ډېرې بیروزګار ځوانان له همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ ګټي. د دې خاري اوسیدونکو زاهد الله نصری ازادي راډیو ته وویل
دې کې شک نشته دا چې خار وړکې ده او رښتې ډېرې زیاتې دي، خو بیا هم د زرګونو کورنۍ او کار ورسره کیږي. ځوانان مصروف دي، سار راوځي خپل کار ته او دغه ځوانان په رښتاو کې مصروف دي. تاسو له خبر دا شي له نشي توکو څخه لري دي خپل کار کې سار راوځي تر ماخام.
که څوم اوس مهال په جلال آباد خار کې د ریکشو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تیر جمهوریت نظام کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي و چې په دې نسبتا کوچنی خار کې تر 15 زره ریکشاوې ګرځي. یو شمیر ریکشا چلوونکي وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بیروزګاری په دې خار کې د ریکشو شمیر لا پسې زیات کړو. د ننګرهار پونتون د ادبیاتو پونځي فارغ رفیع الله وایي د دندې په لټۍ د ډیرو دفترونو دروازې وټکولې، خو بالاخره اړ شو چې ریکشا واخلي او د خپلې کورنۍ لپاره پرې یو مړې نفقه برابره کړي.
بس دغه یو رشکه ما اخیستې ده، هغه هم په کښتو اخیستې ده، خپله رشکه مې نه ده او بس مزدوري پی باندې کوو او مزدوریانې چیرته دي؟ دا چې خو ګوره چې ټول جلال آباد ښار دا د رشکو نه ډک دی او دغلته قرار ولاړې هغه بیخ سوارلۍ پیدا کیږي نه سار نه تر ماښامه پورې. داسې 15-20 روپۍ راټولېږي، هغه خپله ګزاره کیږم نه، خو بس خپل ځان پې باندې چلوو، څوک بله لاره نشته.
د جلال آباد ښاروالۍ د معلوماتو پر بنسټ دا ښار 128 کیلومتره مربع مساحت لري او د وګړو اوسنی شمیر 1 میلیون انسانانو ته رسیږي، خو په دې خار کې هیڅ ډول منظم ترانسپورټي سیستم نشته او وګړي لریکشاو غټاخلي چې د زینو په باور د خار خولای غډه وډه کړي او په دې خار کې پریمانه غږیز او چاپیریالي ککړتیا رامنځته کړي. د جلال آباد دوه اوسیدونکو زبی الله او عبد الواحد ازادي رادیو ته ویل چې په دې خار کې تر بل هر وخت د ریکشاو شمیر ډیر شوی چې لاملې غنګونه رامنځته شوي او خلک ورسره پستونځو کړي.
په دې ورسېو کې د ننګرهار خار کې د ریکشو تعداد ډیر زیات شوی او ډیر شمیر غنګونی رامنځته کړي. خلک ډیر ستونزو سره لاس او ګریوان کړي. غږیز ککړتیا رامنځته کړي. مثلا یو مریض څوک شفخانې ته انتقالې عاجل وي نو خار کې غنګونه وی لار بند وي ریکشې بيخي ډیر شوي.
په ننګرهار خار کې د ریکشو غنګونه زیات ده او خار کوچنی ده. په زیر دې چې خلکو ته سهولت برابر شي او زیات په وخت ورسیږي نو برعکس خلک له ستونزو سره مخ دي.
دوی وای د دغه ریکشاو لامل د ژمي په موسم کې خلکو ته بیلابیلې تنفسي ناروغي هم پیدا کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د جلال آباد نفوس او مساحت ته په کتلو سره باید حکومت د ریکشو د کموالي او یا هم لږ تر لږه د نورو ریکشو په واردولو بندیز ولګوي. د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم تیر کال د دوی د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ یو پلاوی ته دنده سپارلې و چې افغانستان ته د ریکشاو د واردولو او په خارونو کې ګرځېدو را ګرځېدو ته یو طرحه جوړه او نتیجې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي خو په دې اړه بیا کوم څه رسنیز نشول. په جلال آباد خار کې د ریکشاو د زیاتوالي او لاملې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په اړه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان قاضي مولا عادل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو وړاندې تر دې دوی ژمنه کړې و چې د خاري نظم په هدف د ریکشاو د سب پروسه پیلوي او غواړي چې خاري ریکشاوي مشخصې کړي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د کنړ اوسیدونکو زلبیا د کنړ پر سیند د اوبو برېښنا بندونو جوړول او دغه پریمانه اوبه مهار کول غواړي. د دوی په وینا په تیرو حکومتونو کې وخت په سرویګانو او ژمنو تیر شو خو اوسنی حکومت هم تر اوسه د بند جوړولو لپاره کوم عملی اقدام نه دی پورته کړی. نور تفصیلی په دې راپور کې.
د کنړ اوسیدونکو باید د سیند پریمانه اوبې له کوم بدل پرته په وړې ډول پاکستان ته روانې دي او تر اوسه ترې افغان حکومتونو د هیواد د آبادی او پرمختګ لپاره هیڅ ګټه نه ده اخیستې. د دوی په بیان د هر پسرلی وړې او منی په موسمونه کې یاد سیند د کنړ او ننګرهار خلکو ته مالی او ځانی زیانونه رسوي خو پاکستان پرې د ځمکو خړوبولو د تورتم کورونو روخانه کول او د اقتصادي څرخ ګرځولو لپاره پری د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړی دي. ځای وسیدونکو باید د تیر شل کلن جمهوریت چارواکو خپل وخت یوازې په سرویګانو او تشو ژمنو تیر کړ. دا سه کوم کار و نه کړ چې ورسره د اوبو برېښنا بند جوړ او د ولسونو د کلونو ارمان پوره شي. د کونړ دوه تن وسیدونکو مجاهد او محمد هارون ازادي راډیو ته وویل
د کونړ بند چې ده د کلونو کلونو نه پروچا ده او د ته د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان یو اړین نه اړتیا ده. خو هر حکومت چې راغلی دا وادي کړی دي چې باید دغه بند جوړ شي. متاسفانه چې تر اوسه پورې یو حکومت هم نه دی کامیاب شوی چې دغه پروژه باندې کار وکړي. برېښنا چې ده دا ولنو ضرورتونو کې ده د پرمختګ او د ترقۍ.
هر وخت موږ دې زیرې ته منتظر چې نن به د سره تاغ دړې مې ابتدا کیږي سبا به د سره تاغ دړې مې ابتدا کیږي خو تر اوسه پورې یو تیګه بل نه ده کې خو دې شوی.
د سیمې اوسیدونکو وایي چې چیرته د سرپرست حکومت مسولین غواړي چې د کونړ پر همیشه بهان سیند بندونه جوړ کړي نو دوی پکې د پیسو ورکولو ترڅنګ هرې قربانۍ ته چمتو دي. ساحل افغان او حاجی یعقوب ازادي راډیو ته وویل
تر دې پورې چې چیرته په مونږ باندې د سیو د زبوج راچول کیږي چې مالی کومک ورسره وشي نو ان شاء الله ټول افغانان دې ته تیار دی او کومک بم کی ورسره او ډیر په خوشحالي به دې ته وګور
تر خپل اوس اندازې پورې خپل هم ځاني هم مالی مرسته وکړي کو خپل دیواز د پونړ نه بلکې د ټول افغانستان لپاره بداد یو د ترقی او د کامیابی سبب شي.
د پرزیدلی جمهوریت د اوبو برېښنا وزارت چارواکو ویلي و چې د کونړ اسمار ولسوالۍ له سور تاغ څخه د مرکز اسدآباد تر چاګي پورې د یو هندي شرکت پر مټ سروي کړي او پکې شپږ ځایونه د بندونو جوړول لپاره په نخښه کړي دي. په بیانای کې په یادو ځایونو کې بندونه جوړ شي نو شاوخوا و نیم زره میگاواټه برېښنا تولیدولی شي. هغوی ویلي و چې یا د برېښنا د افغانستان لاړتیا او زیاته ده او کولی شي چې په نورو هیوادونو وپلوري او له درکه یې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولې.
و مورز خبرونه درته هم لر خوس خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت د مسکر سلور نیم بجې شي. تاسو ازادي لري ته غواکی است. د طالبانو د بارنوي چارو سره سیاسي مرستیال شیر محمد تباسستان اگزای وای چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجیه نشته. د طالبانو له مشر څخه وغوښتل چې د افغان ښځو نجونو پر زده کړو بندیزونه لري کړي، ځکه چې د کارت هیڅ خپل منشته. اباستان زیدا څرګندونې پرون د خصوصیت په وديني مدرسې کې په وینا کې وکړي. د غونډې ګډونوال ویل چې د خزو منجونو د زده کړو د منکول لپاره هیڅ دلیل او شری توجه نشته، او په زمینی ډول د بندیز د طالبانو د مشر ملا هبت الله خوانزاده شخصي نظر وباله. د طالبانو د سترې محکمې اداري مرستیال عبدالملک حقانی چې د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته تللی دی، د دې هېواد له چارواکو څخه د هغو افغانانو د نومونو لست غوښتی چې د اعدام حکم یې صادر شوی دی. د طالبانو د سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالملک حقانی او د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی د هغو افغانانو د اعدام پر بدیلو لارو چارو خبرې کړې چې په ایران کې په اعدام محکوم شوی دی. عبدالملک حقانی د جمعې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته تللی دی. افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ اتشه وایي چې په تیر دوه کلونو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګرۍ اړیکو پر لاپسې وده کړې ده. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې حسین روستایی پرون ویل چې په 2023 کال کې د دواړو بدونو د سوداګرۍ تبادلو اندازه د وړم کار پالتره نږدې 3% زیاتوالی ښیي. او روسي خبرمدار چې اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطي ډلې حماسره په غزه کې قربان د ځای وخت له 15 دقیقو څخه پیل شوې ده. دا ځنډ د حماس لخوا د خوشی شوی ارغمل دی د نوملړ په ترلاسه کولو کې د ځنډ له کبله 3 ساعته وخت پیل شو. ته د ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزه د چارو په وینا په دې بریدونه کې اته کسان وژل شوی دي او 15 نور ټپین شوی دي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سالونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مې ورسته راپور. نن له یو داسې انسان خبرې چې د تیر کال هر ونی کې یو او ټول کال کې 250 نړیوال ریکارډونه جوړ کړی دي. د لاس انجلس په ورژن نه بوختیا غالو ته کې هم در پیژنم چې 12 ثانیو کې لوګو خپل ټانکرونه ډکی او 380 کیلومتر پر ساعت رفتار کې دور په ځای خالی کړي. خلای نتیجه هم نه دور کړي. چین کې د باورین خار له نړیوال فستیوال هم خبرې کې چې مجسمه میدانونه د ناستې ځایونه او کورونه هر څه پکې لتراشل یو واورو جوړي کې خو تر هر څه لمړی دونه د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی. د افغان لوبډلې پر مخالفانو د خلکو نسړیدونکو غوسه تیرونه د بهرنۍ او داخلي ټولو هغو کړیو پر ضد د افغانانو تون ترندونه لاجنونه او د لاسلیکونو ټولولو کمپاینونه وچلیدل چې وختلې په نړیوال سټیج د افغان کرکټ لوبډلې زور وبکی.
تحریم ای تیم و زنا کمک میکنه یا قوانین طالبان را در قبال زنا تغییر میده؟ فکر میکنم یک نوع خوشبینی بسیار ساده خود بود.
اما در دوی طالبان را اصلا فرق نداری. طالبان دیو خانه پا خز بانده بندی زلگواله دی، دوی غالی پا نران بانده پا سپور بانده بندی زلگری.
دنجونو تعلیم لپاره باید برابر و مناسب لارو لاری کمپین نشی، نه دا چی در کرکت لوگو ارتا قربانی شی.
در کرکت کم لاتر بان د پټیشن امزاګانی د 2000 اوخت دی او د لړۍ به دوام لري.
د انجونو تعلیم د اسلامي نړۍ کانفرنس او د طالبانو خاموشي. اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان کانفرنس پر افغان جنو د تعلیم بندیز کبیره ګناه بللی، خو طالبانو دا چا هم نه دی ویلي چې چا یو څه د دوی له غوږه تیر کړي کنه.
منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر سیري ترڅنګ منالې یوسفزای هم ګډون کړی و چې یو پیژندل شوی سیره ده، خو د هغه افغاني اساس ولی نشي کولای چې د خوانځي له دروازې شړل شوی وي او یا په څلويختم ریاست کې د حقوقتنې په تور جنسي او فزیکی زورونه تجربه کړی وي.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زور ته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرنس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کانفرنس کې یو څه چې ماته خوښي راکړه هغه د دوه ناسم روایتونو ردېدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملالی یوسفزی شتون، د ملالی یوسفزی وینا او د ملالی یوسفزی په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو له زده کړو سره مخالف نه دي.
له پوهنتونو د پروفیسرانو د شړلو دوام، طالبانو دا ځل خوست نه نه کسان د سلفیت او کسان د نامطلوب استادانو په نوم شړلی دي. ځینو پکې څو ورځې وروسته پوهنوالۍ او پوهاندۍ ته ارتقا کوله.
مسلکونو کې زده کړې کړې دي، په مختلفو برخو کې دي، بېلابېلې مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفه کول دا ډېره فاجعهګاره او ډېره خوشنوونکې او د تاسف خبره ده.
او په غزه کې د خپلو اوربند او د بندیانو د تبادله فایل طلبي به غزه کې عام خلکو جشنونه منځلي چې له 15 میاشتو باندې عزیزان به نور کورونو ترسته نشي. تیرونه په افغانستان کې د کرکټ مینوال د انګلند د پارلمان د جنوبي افریقا د سپورت د وزیر او د فوزیه کوفی په نوم د یو فعال لخوا د افغانستان سره د چمپیونز ټرافی لوبه لغوه کول غوښتنې دومره وپارول چې لا هم په دې تړاو د اعتراضونو او نیوکو اور سوړ نه دی. جنجال لاغي وروسته زیات شو چې د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 162 غړو لخوا پر طالبانو د فشار راوړلو په نیت افغانستان سره چمپیونز ټرافی د روان لوبه لغوه کول غوښتنه رد کړه او دای د افغانانو یوازنې خوخي وبلله. خو د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي فوزي کوفي بیرته په یو لیک کې ټینګار وکړ چې دا او په لویان له انګلستان غواړي چې افغان لوبډلې سره لوبه ونکي. خو په دې کار ځان ته د کرکټ مینوال او ګڼ افغان سیاستوالو پارول تر دې چې راشد خان خپل مخالفانو ته په چوپتیا ځواب ورکړ. نوین الحق د کرکټ مخالفان د نیوکو پر ځای وهڅول چې افغانستان ته یو څه لاس راوړنه ولري او په خوانی ولسمشر حامد کرزي هم کرکټ د افغانانو ارزښت او د یووالي وسیله یاد کړه. ورپسې د شکریا بارکزی شینکی کډوخیل او ورسره درې دیرش خزینه سیاستوالو فعالانو ډلې د انګلستان کرکټ بورډ او پارلمان ته لیکونه واستول او د افغانستان د نجونو د زده کړو موضوعي جلا مسله خو کرکټ یې د ټولو افغانانو نوې اوازه نه ورپاتې لاسته راوړنه وبلله.
مسله حل ده په چمپیون ټرافی کې به د افغان ملي لوبډله لوبیږي، ولیکه په آینده کې دغه یو مسله راپورته کیږي او پردیپالی غواړي چې د افغانستان د کرکټ خوخي واخلي نو موږ سره به لاسلیکونه وی، پیټیشن به مختزی او لاغي ورسته به د آی سی سی سره همدارنګه د ای سی بی سره یا د نورو هغه ادارو سره چې غواړي د افغانستان د کرکټ خوخي واخلي دا غوي سره په دغه ارتباط باندې موږ پلان لرو چې ناستې هم ولرو او هغه سره مو دا پیټیشن وړاندې تر وړاندې هم شریک کړي دي. د برتانیا په پارلمان کې چې کلم اعتراض کیږي نو پیټیشن یې د حل لار ده.
د کرکټ په ملاتړ لیک کې موږ یو شمیر مېرمنې د وطن له هغو ظلمیو ننګ کړې وه چې په خپل ملي بیرغ، ملي سرود، ملي ارزښتونو او ملي ویاړونو راټول دي. کرکټ نن او پرون ګڼ ځوانان د تروریزم او افراطیت لیکو راګرځولې، د ټوپک د مبارزې سیالۍ پر ځای په نړیوالو او ملي سټیجونو کې سالمې سیالۍ ته رابللې او مهمه دا چې نیوازی خپل لارې لملایانو سره جلا کړی بلکې نړیوالو ته د افغانانو او افغانستان اصلي تصویر چې د سولې، مینې او ورورولۍ او ګډ ارزښتونو او یاړونو لمانځلو تصویر دی وړاندې کړی.
دغه راز د جنوبی افریقا د سپورت وزیر د انګلستان د پارلمان یو سلو شپیتو غړو او د انګلستان د پارلمان مرستیالي هم خپل رنګ کې کوټ وخوړه، ځکه دوی څو ورځې وړاندې په ګډه د افغان کرکټ ضد نړیوال ائتلاف د جوړولو تابعه وښوده. مګر د کرکټ نړیوالې شورا وویل د طالبانو د کړنو سزا به افغان لوبډلې ته هیڅکله ور نه کړي، بلکې چمپیئنز ټرافۍ ته په لومړي ځل د افغانانو د ورتګ هرکلی کوي. هغه ټکی چې د افغان کرکټ پر مخالفتونو یخې اوبه توی کړې، خو د افغان کرکټ پلویانو نه یوازې تر اوسه د خپلې لوبډلې په ملاتړ 25,000 لاسلیکونه راټول کړي، بلکې په ټولنیزو رسنیو یې له افغان لوبغاړو د ملاتړ ټرینډونه او بحثونه هم چلولي. دوی د اونۍ په پای کې د برېټانیا د پارلمان مخې ته د افغان کرکټ لوبډلې په ملاتړ لاریونونه هم کړي.
کوشش پدې باندې کوي چې څنګه بندیزونه په یو بل باندې ولګوي. د افغان مېرمنې په صفات باندې ما دا رقم بندیزونه په پاتې هغه کور باندې ولګول شي، کدي وایي چې موږ د حق د دفاع وکړي. نو د دې لپاره نور بنسټونه شته دي، ډیپلوماتیک لیارې شته دي چې کولی شي دغې طریقې نه دوی دغه ستونزه حل کړي.
دې ما را از مبارزه اصلي ما منحرف میسازه و د پالویش نه تنها که فایده نمیکنه، بلکې او برای او تعداد زنایی که امروز در خانه شیشتن نه درس خونده میتونن نه بیرون رفته میتونن، اونا را هم از سرگرمی از اونا هم کسته میشه. اونا حق ازی را بر از اونا کس کی داده؟ کی از اونا پرسان کرده که آیا تحریم تیم کرکت به نفعشان است یا اونا خوش هستن یا نیستن؟ 200 نفری که امضا میکنه امروز در دی کمپاین، اونا از افغانستان چقدر میفهمن؟
پولیتیکس او سپورت باید دو مختلفه دی او دوی به همیشه سره هغه نسیتګر نسی، لکه څنګه چې موږ شوار نه در تخکاری اندغه د موږ غاک هم د برېټانیا ځینې ام پیانو سره نه د موږ خبري وسولې، ځینې خلک هم د موږ په خلاف باندې راغلي دي اندغه ته.
او تیرونه که څه هم نتیجه یې لمخ کې معلومه و، خو اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم پاړه د اسلامي هیوادونو د استادو غونډه د طالبانو له حضور پرته بې پایلې تیر شوه. د کانفرنس ګډونوالو د نجونو تعلیم د دوی اسلامي حق و بالا او پر طالبانو د خونځیو د پرانیستلو غږ وکړ، خو د کومې موقعتي فشار اچولو یا د دوی د رژیم پاړه د پریکړې یا موقف نیولو اعلان یې ونه کړ. د طالبانو منتقدان وایي د دې ډلې استازي یادې غونډې ته ځکه ورنغلل چې دوی اسلامي نړۍ ته د نجونو پر تعلیم د بندیز لګولو منطقي ځواب نه لري، او په دې اړه طالبان هم پوهیږي چې کوم بندیز لګولی د اسلام خلاف کار یې کړی دی. کابینه کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي دوی یادې غونډې ته ځکه ورنغلل چې پاکستان په دې غونډه کې د طالبانو سره د وروستیو اختلافاتو د پاللو له امله خپلې اجنډاوې لرلې، ځکه دوی هم له بلل کېدو سره سره پریکړه وکړه چې کانفرنس کې به ګډون نه کوي او نه به د دغه کانفرنس د پریکړه لیک په غبرګون رسمي اعلامیه او نظر خپروي. هغه ټکه چې زلمی خلیلزاده مورته یو ټویټ کې اشاره کړې، خو زیاته کړې ده چې پاکستان به طالبانو سره له خپلو اختلافاتو نه تبلیغاتي استفاده کوي، مګر کله کله دښمن هم کولی شي ستاسې لپاره د خیر خبره وکړي. دې غونډې ته په وینا کې د اسلامي نړۍ د دیني علماو د شورا مشر محمد عبدالکریم عیسی افغانستان کې پر نجونو د تعلیم بندیز له اسلامي شریعت خلاف او کبیره ګناه بللې او ټینګار هم کړی دی چې داسې کارونو ته باید اسلام سره تړاو ورنکړل شي. خو د سولې د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی بیا وایي طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري او له دوی نه یې د حقونو د ترلاسه لپاره تر اوسه سل بیلابیل قوانین او فرمانونه جاري کړي دي.
زما پاین په پاکستان کې د افغانانو جنو د ستکو پاره کوم کانفرنس جوړ شوی او تر ډیره سیاسي او پاکستانی موخي تعقیبولي، په دې معنی چې نه د افغان خزو رښتینی استازي وربلل شوی وو او نه هم رښتینو افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړ شوی وو. منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمیر سیری تر څنګ ملاله یوسفزی هم ګډون کړی و چې یو پیژندل شوی څیره ده، خو د هغې افغاني استازولي نشي کولی چې د ښوونځي له دروازې شړل شوی وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د حق غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربې کړي وي. د افغان نجونو د ممنوعیت او محدودیت اړوند که له حده هر ادرسه غږ پورته کیږي بې ګټې نه دی، خو یو څه ډیر مهم دی، هغه دا چې پاکستان به افغانستان کې د ملت جوړونې د پلان تر ټولو لوی نه وځي دا هیوا تر ټولو د افغانستان د ملت جوړونې د پلان دښمن پاتې شوی، بلکې د دوی هر کړنه د شک ور دی او زی ورته د شک په سترګه ګورم. سچې نن په موږ باندې روان دی، دا هم د پاکستان هغه پلان شوی ډرامه دی چې د کلونو کلون رئیسې په موږ تپل شوي او نن یې موږ هغه تر ټولو ترخه تجربې سره ګالو.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زه ورته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرنس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کانفرنس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملال یوسفزی شتون، د ملال یوسفزی وینا او د ملال یوسفزی په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو لزده کړو سره مخالف نه دي، مګر په لوی لاس دا هڅه کیږي چې پښتانه د نجونو لزده کړو سره مخالف وښایي. دویم ناسم روایت دا و چې طالبان عصري زده کړې مباح بولي، خو د طالبانو مذهبي پلار مولوی فضل رحمان بیا دا رد کړه او هغه وویل چې د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل کبیره ګناه ده، سره د دې چې همدغه فضل رحمان کابل ته د تک پر مهال د طالبانو سره همغږي ښودلې وه او د دوی دا کار یې ستایلی و. خو دا چې اوس یې رد کړ اوس به هم غنیمت وبلو.
او تیر ونه دریو هیوادونو پاکستان، ایران او تاجکستان کې پر افغان کډوالو د حکومتونو لخوا د ژوند کړې بیخي راتنګ شوی و. پاکستان په وروستیو دوه اونیو کې افغانانو ته په اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو کې ژوند دوزخ ګرځولو، چې اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت په وینا د دغه هیواد امنیتي ځواکونو یوازې یوه اونۍ کې له 800 زیات اسناد لرونکي افغانان نیولي او په ډیرو شکنجو یې زندانو ته اچولي. د پاکستان د دغو اقداماتو په تړاو اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب آن د ملګرو ملتونو د پاکستان کمشنرۍ ته د افغانانو په اړه د پاکستان له چلند نه شکایت کړی دی او نړیوالې ټولنې نه یې غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې د اسناد لرونکو افغانانو له مهاجرتي حقونو دفاع وکړي. بلخوا بیا د ایران په بیلابیلو ښارونو کې پر افغان کډوالو د وضع شویو محدودیتونو په دوام دا ځل د دغه هیواد کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت د افغانانو بانکي حسابونه ورتړلي او درانه مالیات هم پرې وضع کړي دي. دا هیواد چې یو کال کې د 800,000 افغانانو د شړلو ادعا هم کړې ده، څه موده وړاندې پر افغانانو د مهاجرت له جواز کارت پرته د ډوډۍ خرڅولو نه هم نانویان منع کړي. کرمان کې د افغان کډوالو په خبره هغه کسان کارګر او سوداګر چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره د ایران بانکونو ته ورغلي ورته ویل شوي چې تاسو مالیاتي ادارو ته هم پیژندل شوي یاست او هلته باید حسابونه تصفیه کړي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال ادا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې د هیڅ ډول خبرتیا پرته او ناڅاپي توګه باندې پولیس شوې ده، خو شکایت هم کړی ده چې دغلته د طالبانو سفارت له ایراني چارواکو سره د خپلو افغانانو د حقونو په اړه دوه خبرې هم نشي کولی. بلخوا تاجکستان کې هم افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ناڅرګند دلایلو په اساس حتی اسناد او ویزه لرونکي افغانان له کورونو ایستلي او امنیتي حوزو ته له وړلو وروسته افغانستان ته شړلې دي. په خاروغ کې د طالبانو تر واک لاندې افغان کونسلګرۍ یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي یوازې ډسمبر میاشت کې تاجکستان 60 داسې کسان له کوم دلیل پرته افغانستان ته اړولي دي.
تیر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وي، خو حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم نامې درلودې چې د هماغو تفاهم نامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانان له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې، د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل، د دې ترڅنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو ای ډی سی آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي. خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم ده دوی همکاري نه لري تر څو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي تر څو د افغان اتباعو هغه حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او له پوهنتونو څخه د استادانو د منفقولو په لړ کې دا ځل طالبانو د خوست له شیخ زید پوهنتونه په یو وار ولس کسه ماستری او دکتورا لرونکي پروفیسران منفق کړي دي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د شریعت پوهنځي و برحاله سرچینه ازادي رادیو ته وایي نه استادان چې له نورو ولایتونو په دنده راغلي د وهابیت او سلفي مسلک لامل او و کسان خوستوال استادان د نامطلوب استادانو په نوم له استادۍ منفق او اداري برخې ته معرفي شوي چې دا هم د منفقې په معنا دي. د سرچینې په باور منفق شوي استادانو له هېواده بهر دکتورا او ماسترۍ اخیستي او د لسګونه علمي اثارو درلودلو تر څنګ په فقه قضا او افتا کې نړیوالو او داخلي ژورنالونو ته مقالې هم ورکړې وي. دې سرچینې ټینګار کړی چې طالبانو په پوهنتونو او تعلیمي ادارو کې د مقررولو لپاره موده وړاندې د همدغو منفق شوي استادانو په لاس خوست کې له 2700 او پکتیا کې له 900 ملایانو ازموینې اخیستي دي تر څو لیسانس ماستري او دکتورا سندونه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې کونړ پوهنتون نه 12 تنه، کابل پوهنتون، ننګرهار پوهنتون او د کابل تعلیم و تربیه پوهنتون نه 40 تنه استادان شړل شوي او تازه د پوهنتونو له استادانو څخه د دیني علومو برخه کې د ملایانو په لاس د ازموینې اخیستلو اعلانونه هم کړي دي. طالبان مشخصا د لرې شوي استادانو په اړه څه نه وایي خو د ټولو پوهنتونو له استادانو د ازموینې اخیستو په اړه ټینګار کړی دی چې دا کار د ظرفیتونو د ارزونې لپاره کوي.
استادان چې تازه د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه منفق شوي له ډېرې مودې راهیسې ورسره د پوهنتون ادارې ستونزه درلوده. د پوهنتون رئیس هڅه دا وه چې دوی په یو نه یو ډول دې ته مجبور کړي چې دوی دندې ورپرېږدي. دوی به یې تحقیرول، دوی به یې توهینول، حتی دوی ته یې د غرب لاسپوڅي، د غرب جاسوسان او د جمهوریت پاتې شونې ویل تر څو پر دوی کړی را تنګ شي او دوی مجبور شي چې استعفا وړاندې کړي. خو دوی د دې د خاطر چې د دوی شاګردان په دغه علمي بهیر کې له بحران سره مخ نشي دا هر سخت زغمل او دا هر سخت منله. دوی علاقه درلوده چې خپل د وطن د غزوانان او نوې نسل پر یو ماډرن مفکوره وروزی. خو د پوهنتون ادارې ته دا د منلو وړ نه ده. د پوهنتون اداره له تا څخه دا غواړي چې ته راتلونکی نسل یا نوی نسل پر طالباني مفکوره وروزی. په دې کې اکثریت هغه استادان دي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ماسټری او پی ایچ ډی سندونه لري. دوی ډیری علمی آثار لیکلي دي خو طالبانو ته نه د دوی سندونه او نه هم د دوی علمی آثار پکار دي. طالبانو ته یوازې او یوازې طالباني مفکوره پکار ده چې بدبختانه هغه دوی نه درلوده او د دوی دغه ماډرن مفکوره باعث دی شوه چې طالبان پر دوی چالی پرا کش کړی او لدن دوی لري.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیل مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خبرې کړې دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونو نه او یا په یو بل نوم باندې منفقول دا ډېره فاجعه باره او ډېره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداری کوي، حکومتداری باید ډېر لوی سینه ولري او دې ته زمینه مساعده نه کړي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي، لکه اوس چې اکثره اوس علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي او یا نورو هغه بالقوه تهدیداتو او فاجعو ته لاره پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلی کړی وي په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک دغې نه تیښته ونه کړي او خلک باید مجبور نشي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپل خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجیه وړ نه دی او دا حالت چې د نه جبرانیدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نصاب نهادونو دپاره، هم د هیواد دپاره، هم د راتلونکي دپاره، هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي. نو دا چې کوم هواد عادل وي کوم خلق چارواکي عادل وي هغه د خلق راضي په ډیرو هوادونو کې تاسو په دې ورستیو کې تجربه ولیدل چې کوم هوادونو کې دیکتاتور نظامونه او مطلق العنان نظامونه چې فشول او په شکل د اشکال باندې کيو ډلې هم ملکونی لکه دغه د سوریه یو خه بیلګه کېدل شي چالتہ لکونو خلق بیر د خپل هواد د خپل خاورې ته درستنېدو په حال کې دی. هیڅوک هم د هواد نه پتیخت نه دی، خصوصا تحصیلي قشر، تعلیمي قشر او با تجربه خلق، مسلکی کسان، تخصص والا خلق. نو برعکس په افغانستان کې متاسفانه د درې کلونو راهیسې په لکونو خلق چې پاغې کې ډیر زیات کادرونه د طب، د انجینرۍ، د نورو برخو تر شریعتو پورې اکثر استادان وتل، نو دا د دې معنی لري چې دلته یو عادل نظام پکار دی، نه دا چې یو دیکتاتور او د خپل خوخي چې هر څوک هر څه وغواړي هغه تدبیر کړي.
اوس هم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې د چین په شمال ختیځ ولایت هیلونګ ژیان کې د واورین کلي ژمنۍ فیسټیوال پیل شوی دی چې مجسمې، کورونه، سړکونه هر څه پکې له تراشلیو واورو جوړیږي. دغه فیسټیوال په دریو ښارونو کې د فبروري تر پای روان دی چې هاربین ښار کې ورته 650,000 متر مربع، بای ان ښار کې ورته 30,000 متر مربع او په هایهی ښار کې ورته 25,000 متر مربع په واورو پوښلي سیمه ځانګړې شوې ده چې له واورو نه د مجسمو او ښکلو هنري شیانو تراشونکي هنرمندان ورته والمه خراغلي او ګڼې د اقامت مجسمې پکې له واورو درولې. هاربین میله په چین کې هر کال کېږي او دا شپږشتمه میله ده چې له 2000 نه زیاتې واورینې مجسمې پکې تراشل شوې. دې میله کې د ماشومانو د لوبو له وسایلو او ځایونو نیولې د سپورت لوبغالو او د میلمنو د ناستې تر ځایونو پورې حتی خونې او پکې دننه کورونه د واورو له کنګلونو تراشل شوي وي چې هر کال ورته د نړۍ له ګوډ ګوډ نه میلیونونه سیلانان ورټولېږي. او د ریکارډونو نړیوال ګینس کتاب کې د خپل یو ریکارډ د ثبتولو لپاره شاید ډیر خلک هڅه وکړي، خو په امریکا کې پیدا سي کس هم شته چې دغه کتاب کې تیر 2023 کال کې هر ونه خپل یو ریکارډ ثبت کړي. د امریکا د ایډاهو اوسیدونکو ډیوډ رش وایي د 2023 کال په 250 کې یو هم نه دوه هم نه بلکې پوره 250 ریکارډونه ثبت کړي دي. ډیوډ له 2023 کال راهیسې دغه نړیوال کتاب کې خپل ریکارډونه ثبتوي او لومړنی نړیوال ریکارډ هم دا و چې خپل سری په 150 ثانیو کې خرایلو. نوموړی وایي تیر کال ورته تر ټولو سخت ریکارډ دا و چې 14 ثانیو کې له استرا موادو سره یو لیټر د لیمو جوس په 14 ثانیو کې وڅخه. د نور ریکارډونو هم داسې دي چې سړی ورته یوازې خوشي خوشي کارونه ویلی شي، مثلا تر اوږدې فاصلې د قطعې د پرو ویشتل یا له دریو بالونو سره یو دقیقې تر ټولو زیاته مشغولتیا. دا په داسې حال کې ده چې یاد کتاب کې خلک ډېر لوړ علمي او ساینسي ریکارډونه هم ثبتوي او لوړ شخصیتونه هم پکې ثبتوي لکه راشد خان او د لاس انجلس ښار له لګیدنې مشهوره شوې سوپر سکوپر الوتکه به هم په اخره کې درو پیژنم چې د اوروژنې په عملیاتو کې زیات تی وکارول شوې. دا الوتکې چې CL 415 هم نومیږي خاص د اوروژنې لپاره جوړې شوې دي چې د اړتیا پر وخت په باراني، فوارایي او فوم سپری ډولوانی اوبو په اور شیندي. دا الوتکې د نړۍ تر ټولو هوایي ټانکرونو څرخکو او الوتکو د اور په وژنه کې موثرې بلل کېږي چې یو پیره کې 1400 ګیلنه اوبه ذخیره کوي او انتقالوي. دا 93 فوټه پلانی او 15 فوټه اوږدي الوتکې د نورو اوروژونکو څرخکو یا هوایي ټانکرونو په څیر اړتیا نه لري چې د اوبو د اخیستلو لپاره ځمکې ته کوزي شي، بلکې له 160 کیلومتر پر ساعت رفتار سره له هر ډول نږدې اوبیزې زیرمې، سین، سمندر یا تالاب نه اوبه اخیستلی شي او خپله ټانکۍ په 12 ثانیو کې ډکوي شي. دا الوتکه له اوبو نه د ټانکۍ ډکول وروسته په 350 کیلومتر پر ساعت رفتار بیرته د اور ځای ته ځانونه رسوي. په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړم خو هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له پاڼو څپو خپل اوم ورځ له سید شینواری سره مه هېروئ.
اومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه.
جہان میں پروا لاس کے لاس لرا مستا سا پختہ نہ میں می دین څه می دنیا نه هغالرم نه داستا پختنه می علاج ستا خبره می دوا ستا خبره می دوا رنجختہ چستہ لاس میں مسیحا سا پختہ